کمزورې زیربنا وې او روانې بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي. او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. له دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبوره یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي د محرم نه لرلو په پلمه، یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي، او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالي زیان اړولی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې، نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شابهار او یا ازبکستان او نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنه کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی، او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلی دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 15 میلیارډ ډالر څخه ډېری پیسې د حواله لاله لري تیریږي او افغانستان کې وازی شپږ سل نوي غړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا نښنې داسې مهال مطرحېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړ ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دین ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورونې رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دین ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت می له ډاکټر متین صافی څخه چې په جرمني کې میشته و پوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم څه استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډیر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د خصوص کابل کې نفوس ډیر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نړۍ دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې پیدا کړي تقریبا 4 انسانان اغه سوځي. فضا هوا ډیره زیاته ناپاکه کیږي او دا ټول باید صدې کیږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه سوچي اساسات لري، اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، دا هغه هم لکه هوا سړه شي دا هغه تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط لازم دغه پر ارتباط لري. دغه په اساس باندې دا تنفسي سیستم خرابېږي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلی اتکسي ځډل سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جلد درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
په کابل کې یو ځوان لخپلې اتکسیزي ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نو موړې وای د دوی اساسي موخه له غوسه کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا دغه کتابونو لکمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري او کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو لکمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظر یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو لمخې کتابونه د عامو خلکو، خونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو لاله راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه و، جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه، کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډېره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډېره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډېره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته ځای نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخه خیستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ راوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه هم غمرخانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینې خوندي خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې چې مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه څه چې د انسانانو د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ پری هیلچ ټول جوړ روغو صحت مند بیاست شرح لاستې ول سم چورګي وای ول سم واسطه تاسو نن یو نوی موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موجو تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کېږي دا هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني او حیوانات چې دی هغه کوم شب به شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم سنتریتا فایلم پلانو چینجانو فایلم د ګرد چینجانو فایلم همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم پاستا بدونو فایلم د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصيلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوی باندې هم ځان پوهو زموږ ستاسو درس به د څلور اتیا مې صفې څخه تنوي مې صفې پرې دوام وکړي رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې زنی چې دی ډیر ساده جوړش لري مګر زنی ډیر پیچلی جوړشتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې اتل سو مترو پورې دی د دې اوجدوالي رسیږي او دا حیوانات چې دی زنی په اوبو کې ژوند کوي او زنی په چاپیریال کې هم مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف دولونه لري په دې کې رازو د دې ټوله دولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو ځنی چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي په لور د مثال په تبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي او ورپسې رازو د پاستا بدن او ځانګړتیاو وایو پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي د دې وجود چې دی نرم او پوستي او د خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر پښو او ګېډې څخه او د دې چې دی دوه اړخیزه تنازل لري یعنی دغه د دې ټول دواړه خواوی چې دی او د بل سره مخه مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سره رسي او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او د نازکې غشا چې د منتل په نامه سره یادېږي او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادېږي چې په دغه برخه کې جبا او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي او همدارنګه د دوی هضمي عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او هغه کوم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پشه مثال پشه چې دی پسر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه د کوم چې په سمندرونو کې شه ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې له دوه توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یعنی دا ټول حسي حسي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دو پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دو پلی یا بای وف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی. او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي. او دوی دو پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی. او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډینس څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري. او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې. او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میږي. او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي. او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پاسته بدن او اهمیت وای پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې رازو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي. او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بدلون کې چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړتیاوي پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوي لري. دوی هم چې دې دوار خیزه تنظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دې د ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دې د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دې بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دې د نازک کټیکل په واسطه پوښښ او کټیکل موږ ویلی و چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کې نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دی او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کې صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسي جواب ته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره تر رسیدي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینی چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې د نفریدا لیدل کېږي د نفریدا یو جوړې په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړ مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي اهم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسې موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملاسکا فایلم او پیژندې همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شدت سره وکړي کوم موضوع چې ولتي خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدنو ځنګړتیاوي څه شي دي دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریمه اخرنی پښتنه د صداف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړو او صحتمن بیا شرغ لاس د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي الکسنډر چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل نو کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه
کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې و د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پرې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کیږي. اوس تاسو پیژنئ چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه باس کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ استاد درس د یو شپږ صفحې څخه تر څلور شپږ صفحې پرې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنې عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دی او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټول پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړول کې کومه کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دوایم برخه چې د جنریټونه وایو، جنریټونه چې دی هغه د دنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوي، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري. او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د جنریټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي. او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنډرایټ ټو دا سپایرونونه دي چې دغه سپایرونه چې دي د جنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپایرونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څونه چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنی اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخه ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم، د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو، او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونو د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډایرکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غدا چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چې کې ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامسخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم واغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه، دوی چې ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خود ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي. همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې چې کې ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اولیش د ونسي او عصبي سیستم ته حالت د هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه د هورمون چې کې تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه تویل کیږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ منن.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ هر سهار را وسلوي پا پزړه کې می د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې می د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتنې پزړه کې می د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې می د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگړو شنګ شنګ دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کبیرا تنا سنا